مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د فبروري 9 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریدل کې مه هېروئ. خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن خبرونه اورو.
ستړي مشهور به د مهم خبرونو لنډیز. د اسلام آباد په څلور اخیزه ناسته کې ویل شوی چې افغان حکومت او طالبان به د فروری تر پای مخامخ خبرې وکړي. د سند په ټټه کېټي بندر سیمه کې اور لس کسان وجلی. په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې دا مهال د اسلام آباد یونایټډ او کراچي کینګز ترمنځ لوبه روانه ده. اوس خبرونه تفصیل. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور خیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور خیزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استاذو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه وه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول وو. د افغانستان د سولې شورا یو غړي امین الدین مظفری مشال دوته ویل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لاره برابرول یو مثبت ګام دی او دوی هیله لري چې د دې ښې نتیجې به رامخې ته شي. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټه په کېټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو له کبله د میرمنو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ایډي فاونډیشن یوه چارواکي ساجد مشار ورته وویل چې پیښه د شپې ناوخته مخته راغلي. دا سمندر ته نږدې سیمه ده او د سیمې اوسېدونکو په خپل لاس مړه او جوبل تنان د پیښې له ځای څخه راویستلي دي. د مقامي خلکو تر مخه اور په جونګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله لګېدلی او بیا پکې تیزوالی هغه وخت راغلی چې کله د تیلو یوې ټینکۍ هم اور واخیست. پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 10 نور کسان جوبل شوي هم وو. تېره ورځ د دغې چاودنې وروسته په بلوچستان کې د ایپسي ځواک مشر جنرال شیرابګن رسنیو سره په خبرو کې ویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
اوردونکو د دغه برید پلا پاکستاني او طالبانو پر غاړه اخیستی وه. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خپلو کورونو ورانولو پر ضد لاریون کړی. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ روانه ده او له کورونو څخه یې ټیکهداران سامانونه پټوي. د لاریون یو مشر نثار علي خان وایي حکومتی چارواکو پر دیڑا سندی ویلی. په شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي چې ډېری دا مهال په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی ای کارکوونکو خپل څو ورځنی احتجاج په جزوي ډول ختم کړی دی. د احتجاج له کبله د شرکت خپل کورني او بهرني پروازونه درولي وو. ملازمینو یې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کولې. د پی ای د ملازمینو د اکشن کمیټې ویاند نصر الله پردین مشال دوته ویل د پاکستان سرکاري هوایي شرکت د ورځې 140 خلوتنې لري چې یوازې 2 یا 3 پروازونه یې بحاله شوي. نوموړی وایي د خپلو ورکو ملګرو د لټون لپاره به مظاهرو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی د افغانستان امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیشن لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بورنو قواو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. افغانستان د 2014 کال د ستمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړو. د ایران د سپای پازداران انقلاب قومندان وایي سعودي عرب به دومره جرأت نه لري چې شام ته ځمکني ځواکونه ولیږي. فارس خبر ایجنس محمد علي جعفري دا خبرې راخیستي چې پرون یې ویلي وو هغوی ادعا کړي چې شام ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار ضرورت ولري. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیاله سعودي عرب اعلان کړی وو که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، دوی تیار دي به شام کې د داعش ډلې خلاف په ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې را د یورپی یونین د بنو چارو مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا مغیرینی د تهران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستي موافقې تر عمل کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د چک جمهوریت پولیس وایي د دې هیواد په سرخر پراک کې شل کسانو هغه مرکز ته اور ایښودی چې د کډوالو مرسته یې کوله. پرون تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراک کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. برید کوونکو د پراک په جیشکوف سیمه کې پر کلینیکا مرکز چې کډوالو ته د کپلو راټولولو لپاره هڅې تنظیموي یرغل وکړو او اورچیندونکي بوتلونه یې ورګوزار کړل. په تایوان کې چارواکو نن وویل چې 122 کسان لا هم تر یوې 19 منزله ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. پرون په ریکټر سکیل د 6.4 زول زلزلې دغه ودانۍ ونړوله. ګمان کېږي تر څلور زیات کسان به تر نړېدلې ودانۍ لاندې ښخ شوي وي. او اخري خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په لړ کې دا مهال د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. اسلام آباد یونایټډ د یو وکټ په تاوان اته ورونو کې 350 رنځونه جوړ کړي. کراچی کینګز ټاس وګټل او اسلام آباد یونایټډ ته د لومبه بیټنګ کولو بلنه ورکړه. دا ته د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ څېړونکي وایي کچېرې پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي د سولې خبرې به نتیجه ورکړي.
دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو ډېر ممکن ده خبرې پیل شي.
په کوټه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره نهو ته رسېدلې او 10 نور ژوبل دي.
هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی او ان شاء الله جواب وکړو.
د کامی ایرلاین پیایې ملازمینو د 500 ورځو د هړتال وروسته ځینې الوتنې پیل شوې دي او د شمالي وزیرستان د کورکړ شوې د خپل کورونو دورانولو خلاف احتجاج کوي.
موږ خاصه نه غټه مطالبه دا غوښتو چې د کیما نیلامي کیم لوټ مار د مش په شمالي وزیرستان شه لاګیا دا د فل فور بند کو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ستاسو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته کښېني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو په کړنلاره موافقه شوې او ټاکل شوې چې د څلورو هیوادونو بله غونډه د روانې میاشتې په اخره کې په کابل کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د څلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویلی شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې له دغه هیواده ناامني ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې څلور واړه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو دپاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
ډیر زیات پرمختګ شوی د دې څلور اړخیزه غونډو کې. او مهم غلار نقشه ده چې په هغه باندې متفق شوی دي. ډیر زیات دغه تفصیلات هم دي ورکړی شوی، لیکن په هغه کې د دې هیوادونو ذمہواری دي چې افغانستان به څه کوي، د چین به پکې څه رول وي، پاکستان څومره په دې کې خپل مؤثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کړي چې هغه راشي. بیا د امریکا رول خو د ټولو نه مهم دی، او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دي. ځکه دا پاکستان یو موقف پاتې شوی چې د هر ملک دا ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغې په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیاب ده چې دا مهمې فیصلې شوي دي، بل دي طالبانو ته اپیل هم کړی چې خبرو کې شامل شي.
د ذکر ده چې څلور ملکي کمیټې کې د پاکستان نمائندگی د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی، او د چین او امریکا نمائندگی د پاکستان افغانستان د پاره د دواړو ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوې ده د کمیټې څلورم غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سیلونکو، وای کچېره پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي او د سولې په عمل کې له یو بل سره رښتینی همکاري وکړي، نو ممکنه ده د افغانستان د سولې عمل پر وړاندې لاړ شي او څه نتیجه ورکړي. دا چې د سولې روانو خبرو ته د سیمې د بهرنیو او سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري، تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دا رنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهاره تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
څو پورې په دې کې پاکستان په یو راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دے خو هله لارم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اترې د څنګه وشي او کنه کی بیا څنګه مناوخستل شي. په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل راضا په سلسله کې
دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنس درېمه دا ډبل سلور اړخیز غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که چیرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
نیت خوبی او بیا اتفاق جوړ شي دغه سلور هیوادونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو بیا ممکن ده دا خبرې پیل شي. او بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی، او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو ممکن ده چې په لار کې بیا مشکلات مخ ته راشي.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په دغو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه ده ډېر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سلاحکار او افغان سیاستوال شهزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زه امیدوار یم چې دا ځلې په دې غونډه کې چې یو خوبایي ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې که یقینا هغوی غواړي چې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلې هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي. دا د ستراتیژۍ یوه برخې، نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به
تر دې وړاندې یوه غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه. د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري.
د سولې پر لور
د
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره نه ته رسیدلی او تر دېرشو زیات نور ژوبل دي د خالی په ورځ ماسپخین مهال د غبرید د کوټې له کچارۍ سره سیرمه شوی چې د چارواکو په خبره هدف یې پاکستانی ملیشه سرتیری وو د دې ځانمرګي برید ذمواري وسوالو طالبانو قبوله کړې ده خو د نور ناصر نه نور تفصیل اورو
د خالی په ورځ ماسپښین مهال د کوټې له کچارۍ او لیاقت نومې پارک سره څیرمه په یوه ځانمرګي برید کې د وژل سویو شمېر نهو ته ورسید چارواکي وایي په وژل سویو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیري او شپږ نور ولسي وګړي دي په دې بمې برید کې د پنځلسو ملیشا سرتیرو په شمول تر دېرش زیات کسان ژوبل سوي هم دي د دې بمې چاودنې یوه عیني شاهد د سترګو لیدلی حال رسنیو ته داسې بیان کړ
سامنے کی طرف سے
زید منان چوک لخوار روانوم کله چی تر کچاری را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دو نورې موټرې ولاړې وې څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخی زورور چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلې سي چې ټوله تواسو وي لکن ز پکې بچ سوم تر چاودنې سم دستي ورسته دزې فایل سوې ز دی خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپی هم را سره وو او هغه م بیا په یو امبولانس کې روختن ته ولېږداوه تر دې چاودنې وروسته د کوټې ښار په ټولو سرکاري روغتونو کې بیړنۍ حالت نافذه سو او ټول مړي او ټپیان یې لومړی سنډیمند روغتون ته او وروسته سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل وسلوال یې ځپلې ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګي برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست وو چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي
هدف ریاست پاکستان دی هدف د پاکستان معاشره ده هدف زموږ پر امن خلک دی دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او ان شاء الله جواب ورکړو
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر پنځه ویشت زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبوله کړې د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن مشر ریټایر لیفټنن جنرال محمد حامد خان له وزیر اعلی پرویز خټک غوښتي چې د احتساب کمیشن په واک کې د کمی لپاره په قانون کې د بدلون تجویز شوې مسوده د واپس واخلي ځکه چې د سره با په صوبه کې د خې حکومتي عملدارۍ لپاره روان کوششونه اغیزمن شي خو د وزیر اعلی سیکرټر تر مخه حکومت د رون حکومتي نظام لپاره پوره هڅه کوي دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورت کې
د صوبایي احتساب کمیشن د مشر محمد حامد خان او د وزیر اعلی پرویز خټک ترمنځ احتساب کمیشن اکټ کې د تجویز شوی بدلون په اړه د سرکاري خطونو نقلونه مشال ریډیو ترلاسه کړی دي د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د صوبایي احتساب کمیشن د مشر لخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته لیک دلی شوی خط کې ویلي شوی دي چې 2014 کې د احتساب کمیشن اکټ په نوم جوړ کړی شوی قانون د بډې رشوتونو او درغلیو د مخنیوي او د ښې حکومتي عملدارۍ په غرض جوړ کړی شوی و خط زیاتوي چې له دوو کالو په کمه موده کې صوبائی احتساب کمیشن نوی انکوائری او دری سلوی خپلټنی کړی دي او دیارلس ریفرنسونه لیګلی دي چې پترس کې صوبائی وزیران او غټ افسران هم گرفتار شوی دي چې ډیرو کیسونه اوس هم په عدالت کې روان دي د صوبائی احتساب کمیشن مشر په خط کې اندېښنه څرګنده کړې چې کچري حکومت په قانون کې تجویز شوی بدلون وکړي نو درون احتساب عمل به اغیزمن شي ځکه چې د بدلون وروسته به په غټو افسرانو او د پارلمان په غړو لاس اچولو کې د کمیشن واک کم شي. خط نور زیاتوي چې د ځینې سیاسي غړو پخواني وزیرانو او لوړپوړي چارواکو پر ضد د بډې رشوتونو او درغلیو د پلټنو کیسونه روان دي او په داسې وخت کې د احتساب کمیشن په واک کې کمی کول به د تحریک انصاف د روڼ حکومت او نظام د ژمنې پر ضد وي. د احتساب کمیشن مشر د خط په پای کې له صوبایي حکومت کلکه غوښتنه کړې ده چې د حکومتي عملدارۍ ښه کولو په غرض د احتساب کمیشن اکټ 2014 کې تجویز شوی بدلون واپس واخیستی شي. د دې خط دوه ورځې وروسته وزیر الله سیکریټریټ د خط ځواب ورکړی دی او ویلي دي چې که احتساب کمیشن ته په تجویز شوی قانوني بدلون کې څه ډول اندېښنې وي نو صوبایي حکومت ته د قانون هغه شکونه په ګوته کړي چې ورسره به د کمیشن په واک کې کمی راځي. د وزیر الله سیکریټریټ ځوابي خط زیاتوي چې صوبایي حکومت د رڼې حکومتي عملدارۍ لپاره خپل پوره کوششونه کوي. 2014 کې جوړ کړی شوی صوبایي احتساب کمیشن یو خپلواکه اداره ده خو د ځینې لوړپوړي چارواکو سیاسي او پارلماني غړو د گرفتارولو او پلټنو وروسته د احتساب کمیشن د کار کولو په طریقه ګوتې پورته شوې چې پترس کې و صوبایي حکومت په احتساب کمیشن اکټ کې د بدلون مسوده جوړه کړې ده. سرچینې وایي چې د بدلون وروسته به احتساب کمیشن د لوړپوړي چارواکو او پارلماني غړو گرفتارولو کې د وزیر اعلی د اجازتنامې پابند وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو توګه د کامی ایرلاین پی آی اے ملازمینو د 15 ورځو د هړتال وروسته فضائي اپریشن په جزوی توګه بحال شوه او د پی آی اے دوه پروازونه د سعودي عرب د جدي ښار نه اسلام آباد ته روان شوي دي. دغه شان د اسلام آباد نه د ګلګت لپاره هم د پروازونو تګ راتګ په عارضي توګه بحال شوی دی. د ذکر دا چې د پی آی اے کارکوونکو له هغې وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې کله نه حکومت دغه ادارې د شخصي کولو فیصله وکړه. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه د پی آی اے د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ فضائي اپریشن بند کړی و چې ورسره هر ورځ خواوشا 140 ملکی او غیر ملکی پروازونه د ځنډ ښکار شوي وو. خو د 15 ورځو د هړتال وروسته د پی آی اے فضائي سرویس په جزوي توګه بحال کړی شوی دی. د قامی ایرلاین ویان دانیال ګیلانی د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی اے دوه بوئنګ 777 جازونه د خالی په ماسخوتن د سعودي عربستان جدي ښار ته تللي وو او نن د اتوار ورځې غرمې پورې د دغه دواړو پروازونو د لارې 700 کوونکي اسلام آباد ته راورسولی شو. د نوموړي په وینا چې پی آی اے د ګلګت لپاره هم په جزوي توګه خپل پروازونه بحال کړي دي او امید دی چې د ملک د نورو هوایي ډګرونو به هم پروازونه بحال شي. بلخوا د پی آی اے د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ ویان نصرالله افریدي په جزوي توګه د بحال شوي فضائي سرویس په حق لوایي
کابن کرو یا کپتانان پرشرائز کرو ورے دمکے ویر کرلے نو پغے بنے کا غو دوا یا دری فلیٹونا پا 140 فلیٹونا کے وچات کرو نو سکم ادار سترہ کرنا مائے وکڑلا اور مو چکم ملازمین دزو کے ہرتال بندے یو نو چا بندے مو پرشر نا چاو چا تپا دے ہرتال کے دزو کے دھرنے کے کینا.
دا نصر اللہ پا وینا چا سبا دا گل پا رزبا دا خپلو بے درکشو ملازمینو لپارا ریلی و باسی
مسنگ پرسن سکم دے موری آغا پا کار دا چا قانون پا مطابق مخا مقراوالی و قانونی کروائی بے سرا وکی نو مو ویلے غیب کری مو خدا نا نیو خبر چا امرری کا جوان
یاد دیوی چې د پی آی اے ملازمینو د یاد ادارې د نچکارۍ پر ضد د تیرې میاشتې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی او مظاهره چیانو د احتجاج په لومړي پړاو کې د پی آی اے دفترونه او کارګو سرویس بند کړی وو. دا دې هم یادوي چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آی اے ملازمینو هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مومند او باجوړ ځینې کډوال چې لا هم په پیښور او جلوزو کې ژوند کوي واپس خپل کورونو ته انځي. دوی وایي چې هغوی باندې په زور د شپې څوکۍ کولی شي که چیرته په سیمه کې چاودنه وشي نو بندي کوي او دا هر څه دغه سیمې د قانون اف سی آر لاندې کیږي نو ځکه خپلو سیمو ته واپس انځي. دوی دا هم وایي چې د دوی په کلو کې د ژوند د تیرولو سهولتونه لکه اوبه، سکولونه، روزګارونه هم نشته نو که واپس چیرې لاړ شي ژوند به یې لا خراب وي. نور تفصیل د شاهنواز ترگزی ناورو.
په مهمند او باجوړ کې د عسکري پرېشنونو وروسته تعلیمي ادارې روزګارونه او د ژوند تیرولو نور کارونه یو وار بیا څناسه شروع شوي او زیاتره ولست د کډوالۍ ژوند ختم کړی دی او دغه سیمو ته واپس ستانه شوي دي. ولې د ځینې زیاتره سیمو ولس لکه باجوړ کې ناوګۍ او مامون او په مهمند کې خوایځۍ او بایځۍ واپس نه ستنېږي او وایي چې هغوی په ستنېدو کې او بیا وروستو یو څه مشکلات لري. لکه د مامونو باجوړ جان محمد خان وایي
آزاد نشو کولای د سکول داسې وسیل کې نشته د کړي باز ټیم کې ولګي مریض په آزاد باندې هسپتال ته وړل نه شو نو چې زه دی لا پیرا کوم نو ماته به دا بچو مزدوري څوک راکړي.
جان محمد خان وایي چې کله شپې د کلی څوکۍ یا پهری نه کوي نو د اف سی آر د قانون د لاندې به بندي کیږي. دا مومندو د خوګاخیلو قبیلی ملک رحمان چې لا هم کډوال دی د دغه قانون نه خفه دی.
لا سوش بار پروت باندې امرازي او د کام خلک بي زه تکي او نسي او بوزي د دې په وجه چې کوم دي نو زين غریبانو نو زمو کو دي خلک خل صحیح من نه راغله او څوک نه دي واپس دي راغتا په کام ګر سړي دا خواهش ته دا واړي چې را دي سیار دي ختم شي.
د چارمن باجوړ یو شمیر اولس چې رسالپور جلوزو او نور سیمو کې کډوال دی وای چې د هغوی د لنګو کورونو معاوضه د سیمې خانانو اخستي او هغوی ته نه ورکوي نو نشي کوله چې واپس لاړ شي.
زمانم چې دې حسین دغه د باجوړ چارمن کوټي اوسې دین کې ما زمونږ کم کورونه چې په هغه باندې هغه قبضه ولولې بیا هغه کومه معاوضه کړه بل پیسې چې هغه هغه ځان ته وخت یې ګورنه دا نو وجه دغه د چې بس زمونږ اوس نه زیشتم سر سامان چې نه بس دغه د وجه بس د خیمو کې جون تیرې وو او مولا چې بس خلک راځره.
ملک زیارت ګل بایزه وای چې محمود کې هغه د وسلوالو ضد امن لخرې جوړې کړې وي اوس وسلوالو د هغه کورونه ډنګ کړې دي او حکومت ورلا نه جوړوي نو نه خو روزګار شته او نه کوم سکول شته نو کله هم شي په ویدیا بجون کوي.
مدد طرف نه من سلا دا د میاري مرسلوک زکه د چي نور جنسي او ریکارډونه راځيږي او وي د واپس یو د ترانسپورت او ارث یو زمينه او ته مسایل کیږي او زموږ د ممن دي جنسي بالکل په دې بارا کې لمن ته حکومت ویل دي او لمن چا ته ویل دي او نه په دې کې سکار شوی دی او نه شي.
او دغه خلک ول کچري د اف سي ار قانون نوي ختم شوه حقدار ته حق ور نه کړی شي او د تعلیمي ادارو په شمول د روزګار موقع ورته ور نه کړی شي نو نه خو خوي چې بیر د خپل سیمه ته ستان شي. شانواز ترکزي ماشا ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو پښتونخوا ولسی تحریک ته کاشغر غوادر اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت ادا ویرت کړی چې غنی په پروژه کې مغربي راهداري لپاره پروژې ځانګړي شوې دي. په پیښور پریس کلب کې د ولسی تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې مرکزی حکومت سره دا معاملہ پورته کړي. نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوس په دې رپورت کې.
پختونخوا ولسی تحریک په پیښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندیزي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکې وکړې او د پختونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدی وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لارې هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخلا دروغ ویل شوې دي.
هغه هم دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ان جی د بجلی د ترانسمیشن د اپګریډیشن هیڅ څه کار نشته. دا د 15 جنوري دا ایټیسی دا بالکل
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ د بلوچستان د خزو د سنگ مشر مهر اورنګزیب کاسی په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لارې د لر او بر د پښتنو په ګټه ده نو ځکه په دغه لارې باندې د منصوبه نه تر سره کیږي. د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجد علی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قانونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي راهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
د ولسی نه لیکي زموږ مشران چې دا په جامعه هم سره زیاتې کوي. امي د
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لاره د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره د افغانستان او پاکستان په حالاتو یو شمېر رپورټونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې بعد روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور اړخیزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټه په کټي بندر سیمه کې په جنګړو کې د اور لګېدو په پیښه کې د میرمنو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د ایډي فاونډیشن یوه چارواکي نن مچل ورته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته په جنګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله رامخته شوې. پرون د بلوچستان د کوټي ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمګیمې کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د 1500 سرتېرو په ګډون 13 نور کسان جوبل شوي هم وو. خبرونه کې د شمالي وزیرستان کډوال د خپل کورونو ورانولو پر ضد لاریون کړي. پرله مشال سره په خپل خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ روانه ده او له کورونو یې ټیکداران سامانونه پټوي، خو حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان سرکاري او شرکت پی آی کارکوونکو خپل 4 ورځنی احتجاج په جزوي ډول ختم کړی دی او ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوړخي زمینی تړونو د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دغه تړونو د تطبیق د ګډ کمیشن لومړی غونډه د چینن په دفاع وزارت کې جوړیږي. د چک جمهوریت پولیس وایي د هیواد په سرخر پراک کې شل کسانو هغه مرکز ته وری خو دی چې د کډوالو مرسته یې کوله. پرون تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراک کې په زرګونه کسانو د مسلمانانو او کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. په تایوان کې چارواکو نن ویل چې 122 کسان لا هم تر یوې 19 منزله ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 د زلزلې دغه ودانۍ ونړوله. او په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې دا مهال د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. اسلام آباد یونائیٹڈ د دو وکټو په تاوان 9 رنزونه جوړ کړی دي او همداراز دو لوبغاړي آؤٹ دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د پاکستاني او ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپان خپل اداریا د پی آئی اے ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورسپان لیکي ک احتجاج کول یو جمهوری حق دی، نو د حکومت په پیدا کړی خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی. د پی آئی اے معاملہ زکه ورانه شو چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورسپان لیکي ک حکومت په دې معاملہ اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پر بحث کړي وي، نو دا د افسوس وړ پیښه نه رامخې تکې دی. ورسپان لیکي چې د جمعې ورځ د پی آئی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آئی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آئی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدی شي. جنګ ورسپاڼه په خپل اداري لیکي چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسي انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورټ کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه ښودلې شوې و، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼلې کېدو. ورسپاڼه لیکي چې د دې راپور وروسته د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګانډا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمل توګه د کرپشن خاتمه کړې ده، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداریه په پاکستان سپر لیگ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورسپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګارډین رسپانه لیکي چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې کار کوي، او د دغو سیمو په اړه کره معلومات ترلاسه کول هم ډېر ګران کار دی. بلخوا وایي سف امریکا ویبپاڼې د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا میرزاده نه اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمه له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي، او د حقایقو پاړه خپلواک پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخرل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي، او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق له هیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي، او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي، نو دا هیواد به په روان کال کې د یو شمېر امنیتي ننګونو سره مخ شي. د دې مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منع کولی شي. ورځپاڼې لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې څېړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکې کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو جنګسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو پرمختګ کې ناکامه دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه، نو پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کیږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوی وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پریښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سیوا کړل. دا راز حقانی نتورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورمه جنسي ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر پسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلو نه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خلیل کې چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت ته او خامخا به وخت ترلاسه کړي. نو مولوي ویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړ دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري، نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپلې خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو پکار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم په بنو کې د شمالي وزیرستان میرلی داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم لاریون کړي. دوی له حکومت شکایت کوي چې په سیمه کې کورونا ورانیږي او له کورونا څخه سامانونه یې شخصي ټیکداران پټوي. مظاهره کوونکو وویل چې په سیمه کې د بازارونو وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنې هم کړي چې خپلو سیمو ته د تلو اجازت ورته ورکړي شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو درې قبیلو هرمز موساکي او هسوخیل سیمه کې د دوی د کورونو ورانولو پر ضد لاریون وکړو. لاریون کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم برخه ولرله. دوی تور لګوي چې د کورونو سامانونه یې په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې خرڅولی شي. میر علی داوڑ قبیلے یو مشر ملک نثار علی خان و وایل
پرامن جلوس دے کینٹ مارکیٹ مخشے چے دولت دے مش ٹول پاکستان ہر انا منائے دارے نو سوی اخبل احتجاج ریکارڈ کرو او دے مش گھاٹا نہ گھاٹا مطالبہ دا گدو چے دا کیما اپنی لامی کیم لوٹ مار دے مش پشے ملی وزیرستان سے لاگیا دا دادا فل فور بند کو او دے شمالی وزیرستان چے کیم متاثرین دی دادا دے مارچ پرے جنے پورس پن ززر خاندان
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم نمائندہ نور اسلام مو وایل
کیم نے دا روڈ بانکڑو دا میر حکومت تھا پر امن میسج ور کا وی دا حکومت رو نہ خلو او ہر تاریخ بندے دے میر دے ویلا سازاری دے جرگا دو دیش سرے اتمندائی غا دو اتمندائی چکلا پدا کھشنی پدا کیتا بندے فیصلہ پو کو بیا 10 روڈ بندا وی چے دے اے دے نوے دے میر لاشینا چگی دی چے سے پرے پر روڈ بندے میر فیصلہ نوی کڑی ہے تر ہمرا سے وی دا روڈ بانوی جمو خپل کیرا کایل ارث پرزای شو دمر قربانی میں کڑا
میر علی ہسو خیل سیدون کے مصباح اللہ و ویل دولت ور سرا جمنا کڑے چخ پلا سیما با ورت خائی لہذا ورت دے دورہ ورکڑی چخ پل کورونا ووینی او اطمینان وکړي.
بل اوریدا میز په جرګه کې د احتجاج کړو د گورنر صاحب او پی اے او سراسر تجزیز امیر سره دا وعده کړی و چې د درې کومې خلک په میز بیاي او هغه دوی په توس باندې ویزیټ کړي. در دې خپل علاقې ته زر تر زر واپس اکو په میز باندې د ویزیټ او په میز خپل علاقې اوسه.
د شمالی وزیرستان نه بے کوره شو خلکو په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې دغه تور لګولې چې بازارونه یې ورته وران ویجاړ کړي او اوس د دوی کورونه هم ورانېږي سو نور د دوی د توانونو وژغورل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په خبر خار او د سوبې په نورو سیمو کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او په دې اړه د پوهې پیدا کولو په غرض په خبر کې یو غونډه شوې. په دا غونډه کې د سوبې لا بیلابیلو برخو د لرغونی آثارو کارپوهانو ګډون کړی دی. ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې چې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او سیلګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. د غونډې حال د زلان یوسف زیناورو.
د انسټیټیوټ آف آرکیټیکټس د پېښور څانګې مشر محمد خالد مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هره برخه له لرغونی آثارو ډکه ده، خو د حکومت د پام نه کولو او د اولس ته ناپوهۍ له وجې دغه آثارو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
غټ مثال چې د پېښور تاریخي دیوالو دیوال چې زه ګورم 27 زمادل ته وشو او دیوال کې تقریبا اوس زبې هم چې نیم نه زیات دیوال لړ ختم شو. سوپ پلازې جوړې، سوپ کورونه جوړې، دغه سه نور داسې کورونه ډېر خپل قیمتي زړو کورونو هغه چې دینو هغه اونرز خرڅ کړل په هغه ډیمولش شو او دغه چې قیمتي دی واد دروازې و نور سیزنو هغه ډېر های قیمت باندې چې دی خرڅ شو او دغه سه موږ سکافتي سرورو لګیا د ختمیږي.
پېښور کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر ظریف وایي چې د ناامنۍ له وجې د سیلګرو راتک بندېدو سره د اولس د ګټې یو ستره لار بنده شوې ده، نو ځکه خلک وسته دغه زړو ودانیو پر ځای مارکیټونه جوړوي.
کله موږ واړو دته به دومره به خلک تورستان به راتله او دا لار به آزاد وه، د افغانستان د لار، ایران به هغه وخت کې هغه لکه جګړه نه وه په افغانستان، دا به ټول په ګاډو کې او په ډبل ډیکرونو کې چې د پېښور کې دو درې دو ځای بنو دی کې سخانی به ډکه وه.
د سوات یو آرکیټیکټ شوکت شرار وایي چې سوات په لرغونی آثارو کې د صوبې تر ټولو مړه سیمه ده او که د سیمې امنیت ښه شي نو د سیلګرو په راتګ سره د صوبې د معیشت ستونزې هوارېدي شي.
سوات چې دا تهذیبي طور ډېر زیات یو ژور تاریخ ولري، د بودیست تاریخ دی، د هندویزم تاریخ دی، د ارلی سواتیز تاریخ دی، بیا د یوسفزو چې کوم تاریخ دی، بیا د سوات کې چې کوم بادشاهي پاتې شوی وه، د والیانو دغه بلډینګ دي.
د لرغونی آثارو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د انټیکویټیز اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون له صوبایي کابینې پاس کړی دی او د حکومتي غړو په وینا ډېر ژر به دغه قانون له صوبایي اسمبلی هم پاس شي. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره، د یو لښت خاورې د پاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بيتي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په سوات کې یوې غیر دولتي ټولنې حجرې ویلي خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو په عمل کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې له وجې په لکونو ښځې د رای ورکولو نه محرومه پاتې شي. یا د ټولنې د امریکا د یو ایس آی ډی په مرسته د انتخابي اصلاحاتو عمل شروع کړی دی. دوی په سیدو شریف کې خبریالانو ته دغو اصلاحاتو تفصیل وړاندې کړ. نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
سیدی شریف سوات کې مقامی ټولنې حجره مشر خبریالانو ته ویل چې دوی د امریکایي برستندوی ادارې یو ایس اے آئی ڈی په مالی مرسته د پاکستان په 1550 کې په ټاکنو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړی. دوی زیاته کړه چې 13 ټاکنو کې 1 کروڑ ښځې په پاکستان کې د ووټ ورکولو عمل نه پاتې کړی شوي یا منع کړی شوي دي. د ټولنې مشر فاروق شاه وویل چې خیبر پختونخوا کې د اصلاحاتو لپاره دوی کار شروع کړی دی. په دغه کې د بعضو سیمو نه الیکشن کمیشن کې غړي قدرې هم نشته.
سیدا فاٹا غٹا علاقہ دا زمو سرا او غٹ آبادی دا پاگے کے داغے نہ الیکشن کمیشن کے ممبر نشتا نو ریکمنڈیشن دا دے سفارش دا دے چی دے نہ دے ممبران واپس دے شی زکا چی دونا غٹ خلق پراتا دے غٹ آبادی دا او الیکشن کمیشن کے خامی بو تمنگا ہوا چی دا خامی دا
دا غونډه کې شریک سیاسي مشر ابراهیم دیولی وویل چې د اصلاحات او سپارښتنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او پوهان پکې هم شریک دي. دوی هم د ټاکنو په عمل نیوکې وکړي.
دلته کې زموږ ملکی و چې ریټایر شي نو دا د الیکشن کمیشن جج کا نو فخر الدین جی ابراهیم جی هغه مشر شي هغه به د لاس نیولی نو بیا الیکشن جو شي نو دا هغه دومره کوته یعنی دومره غلطیانې پکې شوي چې مونږه په سبال چې کوم دی بیا موږ نه غتی جلسې جلوسونه درنی ورچ باغې کې دومره
ونډه کې شریک د اقلیت نه نمائنده جشونت سنگ زیاته کړه چې اقلیت ته د هم نیغ په نیغه ټاکنو کې برخه اغستو اجازه ورکړي. کوټه سیستم کې دوی ته یو شمیر مشکلات دي.
دوی لبیا هغه حقوق نه ورکوي په اسمبلی کې کم چې دا جنرال باندې تلي هغه ته دا نه کوي. یو خو دوی به پارټي بیس باندې تلي پارټي ته پیسې هم اغستي او هغه بیا پارټي لکار کوي او مینارٹی لے اس کار نہ کی.
دیادی شوی ٹولری مشر اویل چې دغه اصلاحات او عمل کې دوی سره د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی غړي هم شامل دي. په دا اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي په زل حکیم خان څخه پختنه وکړه نو خاغلی اویل
مونږ به هغه مایت کوو چې کم ټیک ټاک خبرې چې کم دور سره خبر جوړې مونږ باغې باندې خپل چیک ساتو خپل چیک په ساتو داغې باندې بالکل تفوس هم کوو چې دا ټیک تا چې کم ټیک خبرې بالکل مونږ بالکل حمایت کوو. لکه زه تا تم چې بیا اندازې د بدې تیر شي الیکشن کې نه شوې د وخت نه روان ده دانلی طاقتور سره چې بس هغه اغل وټ ور کوي کو نور کوي خدا وټ ډیری ان شاء الله دوی کې 100% دوی مرګ ته.
په اخر کې د ټولنې مشر زیاته کړه چې پټاکونو کې د کمی لرکولو لپاره به دوی دغه سپارښت صوبای اسمبلی ته لیږي او هڅه به کوي چې دغه لپاره قانون کې بدلون وشي او مقصد یې خیبر پختونخوا کې د جمهوریت عمل مضبوطول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې اکثره ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې وجه شوې چې دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي. خو بل لوري د افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو او تعلیم پراخي برنامه تر لاس لاندې لري او په همدې خاطر یې یوه 15 کلنه ملي ستراتیژي هم جوړه کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نور هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمیر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو به هیله لري چې دوی ته باید د لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو پکې ټینګي کې او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډیر پاتې دي او ساري ستراتیژي نه.
په خوست کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زموږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو او نورو هغو کسانو چې مسؤل دي، دوی باید تقدیر کړي او وایستي او د مایوسۍ حالت څخه راووځي.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوستي ځوان په دې اند چې کچیر د ځوانانو له فکری او جسمانی قوت څخه د هیواد په آبادۍ کې ګټه واخیستل شي نو شته هیوادنۍ ستونزې او ناخوالې به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا وکی د ځوانو انرژي نه د کور خپل ځوانو مفکورونه کور خپل کله چې ځوانونو سره یو شي منسجم شي بیا به نه ستونزې وي نه به ناخوالې وي.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبدالله باور د ځوانانو د مایوسۍ او ستر لامل ځوان کهول ته د لازم پاملرنې نشتون ګني هغه غوښتنه کوي چې د خو ځوانانو ته توجه ډیره شي.
خوستي ځوانانو مایوسه شوي دي خو کډرونه لور موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي نو موږ په مرکزی حکومت هم دا غاټ کو چې خوست کډرونو ته د بخستر غو کتل شي.
بل لوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو کسب او بهرنۍ هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه دراګرځولو لپاره د پراخ برنامو د پلي کېدو په هڅه کې دي.
په لویو ګړنګونو کې ختل او کوزیدل وو. اجمل د هندوکش د هغو لارو لاروی وو. نن د پښتون قام استر سیاستوال مبارز او پښتو ژبې شاعر اجمل خټک بابا شپږم اتلین دی. د اجمل خټک بابا د اتلین په مناسبت هغه سیاست او ادب او مبارزي او هغه ته د خراج وړاندې کولو لپاره په ټولو پښتنو میشتو سیمو کې دستوري تابع شوی دی. شاعران ادیبان او سیاستوال د اجمل خټک ژوند او مبارزې ته څنګه ګوري؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پر تفصیلی رپورٹ را لګلی.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږیدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په هکله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو هغه ډیر د کنات ژوندو او هغه یو داسي ژوندو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو څه ور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. په ما خبره دار چې هغه سره چې څوک ملاوي شي دي چې دا سره واسطه پروتي ده هغه ته دومره مینه او دومره خلوص او دومره هوګواله ورکړي دي چې هر چا تر اوسه پورې چې څو سره د ملاوي کوم ایسو کبا داسې نه دي چې هغه
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو داوا منیسټرل پارٹی د مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لارښود وو.
اجمل سیب چې کوم دی نو یو هماگیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د ژوند ډېر لخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډېر کم ملایويږي چې په داسې غریبۍ کې په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګه پورې داغه ژوند د جدوجهد نه ډکو ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډېر لوی مشکل دی او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی.
اجمل صاحب لار چې کم دی دا زمونږ لار ده. وایي که د بازورو ښکار نه منې نشوي سیاه د جال به هم پاتې نشي او که د زما شړی ته لاس واچو خدای ګستا شال به رانه پاتې نشي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسین یوسفزی نو پختل نو د هغه ویناوا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر دی او ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په اومه نیټه له اوږدې ناروغۍ وروسته اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د اسرار عالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
افغان
افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور اړخیزه ناسته کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټاپ کټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو پیښه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه تېره شپه ناوخته په جونګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله رامخته شوې. پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته رسېدلی. په دغه برید کې د اف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 13 نور کسان ګوبل شوي هم دي. د برید پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی آی کارکوونکو خپل 4 ورځنی احتجاج په جزوي ډول نن ختم کړی. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د دغو تړونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. په پام کې دا د یورپی یونین د بنو چارو مشره ایران ته مهم سفر وکړي. فدریکو موګیرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د روسیې موافقې تر عمل کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د چې جمهوریت پولیس وایي د هیواد په سرحد پراګ کې شل کسانو هغه مرکز ته اوري خو دی چې د کډوالو مرسته یې کوله. پرون تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراګ کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. او اخیری خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په لړ کې دا مهال د کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ لوبه روان ده. اسلام آباد یونایټیډ د شپږو وکټو په تاوان په 12.3 اورونو کې 109 رنزونه جوړ کړي دي. او نن بعد دویم میچ د پیښور زلمی او کوټه ګلیډیټر ترمنځ وي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اصرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اسحاق کمیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپوډیو ریډیو اوریدلی شئ. سمولاله خې د خدای پامان او وختونو په خیر.